مشال ریډیو ته ستلی مشاوریدونکو د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 26 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات په ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
پاکستان کې په سیلابونو او بارانونو کې د عمر شو کسانو شمیره سلویښتونه زیاته شوې ده. د افغانستان حکومت وایي چې له وسلهوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وکړي. او سعودي عرب په یمن کې ملکیانو ته د مرستو رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د پشکال روانو بارانونو له وجې د مړو کسانو شمیره شاوخوا 2 سلویښتو ته رسیدلې ده. په چترال کې موجود د مشال اډیو خبریال وایي پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو کسانو شمیره له 10 پورته شوې ده. د ده په خبره په چترال کې څه باندې 300 کلي سیلابي اوبه وړي دي. په چترال کې محب الرحمن نومي یو تندن مشال اډیو ته ویل چې د دې سیمې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
زه د ملکونه په 12 غنټو کې چترال ته راورسېدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي. سړکونه، پلونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلي کې 10-11 کسان مړه شوي دي.
بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. پاکستاني رسنۍ له آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په حواله وایي چې د وخت پورې په پنجاب کې سباندې 400 کلي سیلاب ځپلي دي او په دې کې 3 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خالی پورس په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارون لړۍ روانه وي. د یاد ادارې په وینا له دې بارانو سره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوج په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګي آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی پورس د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته د رهداري منصوبې لمخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخستو. د فوج مطبوعاتي سانګي بیان زیاتوي چې د فوج مشر ویلي دي چې د اقتصادي رهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم استراتیژیک حیثیت لري. یا دی وی چې سکهال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په منسوبه لاسلیک وشو چې لمخې له غوادر تر کاشغره یو اقتصادي راهداري جوړول شي. د ربونو ډالرو په دې منسوبه هند خپل اندېخنو سرګندونه کړې و. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو تر په راتلونکي پړاو کې بعد اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو تر په لومړی پړاو کې هم شامل وو، وای په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې د خبرو تر په بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناتکي پرون رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لور به ومني. د سولید علي شورا غړي شهزاده شاهد هم پرون مشال اړو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده. د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والی بیان احمد نوید فروتین مشال اړو ته ویل چې په دې کار د محلي پولیسو قمندان جانان لاس درلود او وس طالبانو شپږ دیش محلي پولیس بیرته پریخي دي. د بدخشان یوې بلې سرچینی مشال اړو ته ویل چې د تسلیم شو امنیتي سرتیرو شمیره 100 تنه دي او ټول یې طالبان خوشي کړي دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وای په کندوز کې د اغوان سرتیرو او وسلوال طالبانو ترمنځ په نخته کې 14 وسلوال وژل شوی دي. په کندوز کې د ملي اردو د مطبوعاتو موصول غلام حضرت کریمی نن مشال ویل چې یاد وسلوال تیر شپه د قندوز خار اړوند د ګل ټاپي په سیمه کې د ملي اردو په وسلوال حمله کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر وسه پوري په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره 15 ورځنی اوربن اعلان کړ. د سعودي عرب په رسمي خبري اژانس کې له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربن د تیر شپې له نمای څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې ائتلاف دا حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربن په لړ کې د شیا حوثي یاغیانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښتو ته فوجي جواب ورکړي. د ایران د بارونو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټمي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې زر عکس العمل وخود او اندېښنې یې پر سرګند کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې خی دا موافقه ایران ته لر هوار کړي چې اټمي وسلې جوړ کړي، خو امریکا وایي د موافقې د اټمي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. او د امریکا د بارونو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د سیډنی د کمیټې د غړو پښتنو ته جواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل شوي ول. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه د کمپاین ډلې یې پروند د کمیټې ته د حق د حاضرېدو په خبره په ډاګه کړه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې باورې په پاکستان کې د ورستیو بارانونو لوجه د مړو شمیر 2 تر رسیدلې. تر ټولو زیات زیان په چترال کې خلکو ته رسیدلې.
په اختر نفس چرالو یو خورا عمر سره ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب وي. بلدل د چرالو دلته کې مین مسله ده، وبو مسله ده، وبنشته ده، سکو وبنشته.
تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې د روان میاشتې په پای کې وشي. بل خاصیلون کې وایي
ګورو چې قطر غلی لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بند شي. بل اخره به د مذاکراتو ترازی.
د شمالي وزیرستان د 15 تاثیرونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکول بند کړی دي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان په وزیرستان سے د امن لیار واضح کړی نه وي، د خلکو خپل کړی نه تطلی نه وي، هغه وخت پر د ډی ایم ای میزدار اختیارات نشي ورکوای.
او اونیس پروگرام د باختر ستوري کې بعد د پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک په ادبی ژوند خبري واوري.
زوایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا مونږ راجولی شاه خټک ولرو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د ورستیو بارانونو لوجه د مړو شو کسانو شمیره شاوخه 2 ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبريال وای پرون د چترال په سیلاو ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوی دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجه د مړو شو کسانو شمیره 1.5 نه پورته شوی ده. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث دا وخت د چترال نه موږ سره د ټلیفون په لیکو خو د دوی لاین کټ شوې دي. دوی وړاندې موږ سره په دې اړه د چترال د دغه سیلاب ځپلو سیمو په اړه خبرې کړې وي.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دی او بدی 13 ورځې بیا د بر چترال کې لږ شوی بارانونه شوی او بیګا د شپې چې کوم دغه سیلابي او بدی نو دلته د چترال نه بر اوریشن نو نه غلې زیدې یو کلی دې یو غلې آبادی دا باغینه راځي کېدلې ته دې ولته کې چې کوم نو کورونو دکانونو او چې کوم نو نور غلا پسنو ته دې سختيان علاوه دې وغه کړي چې کوم نو په مکمله توګه باندې دې زیات تر کړې دې متاثر کړې دې او تر دې د مچ ما تکم د چارواکو له اړه خیټات راځي دې دې په دغه دغه کې په دې بیګانی د شپې چې کوم نغره شهلا پرېشن باندې دې دونکو په دې کې دوه کسان چې کوم نو مړه هم دی او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې دا سیستم د سیبرګونو د لړۍ ده هغه د مړو شمیر چې زموږ سره کم نه نو هغه د دې څونه هم دغه شوی دی چې واشوي دی او خلکو ته ډېر زیات دغه مشکلات دي.
د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دوی دغلتا په چترال کې لزینو کسانو سره هم خبري کړې دي چې د خپل مشکلاتو په اړه وایي.
ملکونه په 12 غنټو کې چترال ته راورسېدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي. سړکونه، پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلي کې لس یولس کسان مړه شوي دي. سکولونو او هسپتالونو ته هم زیان رسېدلی دی او زموږ ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي، ولې چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي او نه د ډي سي لاړخه سه امداد را رسیدلی دي او نه زمونږ څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نئے ڈسٹرکٹ کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جنازر مردان نراغلی ما حشمت میں نامدا او بیگا درے بجے چترال تو اور سیدو سیدو تلو گرے مگرے اندی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کی او بس اگا پٹار تاریخ سیلاب راغلے نن تقریبا 10 ورے اوشولی 9 ورے چراغی اس قسم سے مطلب زالو نشولا چ گورنمنٹ سل تسرو رسی دا روڈ جوڑن خود روز تو خبر دا ال تخل غریبانان ڈوڑے پس ترساوی گی دیکھو عین طرف ترازی او یو بل توی چیر دا واغا دا خلق سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دے تر توجہ نشرے.
زما فاروق احمد نوم دے دیری کدن کو پڑیا لا کدا روڈ کار کو پدی دی بانی او علاقے تو تیان دار تقریبا 7 کلومیٹر روڈ ہے ولے او خاص بمبوریت 2 کلومیٹر یو دین کلو روڈ ہے دے مان تمام دلګ لګاړي چلی یو دا خدي دا تکلیف خلکو ته راشن او دا غړې زیات دي. زمونږ د اندازې مطابق دا وب کم شوې خو تقریبا 15-20 ورځې کی تیاری دي بو دا غړې دې ته ورسې په بحال شي خو کوم وب کم نه شوې چې لاندې دغه صورت حال لګا تل چې بیګام راغله او بل ورځ هم راغله او دا نن درې مسلو ورو مورو چې روز ان سه لاب راځي په دې صورت حال روان دي بیا مشکل ده او دا نه ان شاء الله چې 15-20 ورځې کې به دې آزاد شي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بلابلو ناروغیو د خورېدو له کبله د صوبې په ټولو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې، کیدست او نورو ناروغیو د خورېدو خطر ده چې له کبله دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال، د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده چې پکې د قیدس، خارخ، معدې تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده او د صوبې ټولو لوی هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړی شوی دي. په پیښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو تا دغه تیاریانو په حق لوویل
مونږ درې کلور وډینه کاغه ته بیا چې مریضان دي کاغه یې میډیکل مریضان دي دا ته مونږ مختص کړی دي کډ خدای دې نو کی کچی ته دې څه مریضان وو او مونږ څه کوو چې دې چې دا په خاص کار د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سټرایټ څو یا هپاتایټس لړې څو تاسې ګوره راځي چې مونږ دا دې مریضان ان شاء الله
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکه او د وزیر اعلی په هدایتو د پیښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ د ټولې عملی چوټیانې هم منسوخ کړې شوې دي. د سینیر او جونیر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکلې شوې دي او د دوی په وینا که د چترال په شمول د صوبې نورو سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجت شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
لیډی ریډینګ هسپتال کې د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده، څو چې ډاکټر دي، نرسز، پیرامیډیکس، نو نرس ناست دی داغی ٹول چی کچا چوٹیانے وغیرہ کینسل دی کیجوٹی کے وافر مقدار باندے میڈیسن ٹول اویلیبل شوی دی اور سٹور چی زمون کا مین سٹور دی میڈیسن حوالے سر آغی تا ہم خبرداری ور کرے شوی دی چی اغیم ٹول چی سور دی کے ضروری میڈیسن دی ادویات دی اگر ٹول زان سر سٹاف اسا دی نرسز پیرامیڈکس ڈاکٹرز نور سٹاف چی سور کم بزے کی لگی کدا سے صدا غم راغی نمد خل برچو کوشش دو
د پمړ د چر چترال په شمول ملکن ډیویژن چرصدا نوخار او پیښور کې د پشکل بارانون لوجي ځنه ځایونه سیلاب ځپلی دي په خصوصو د ماشومانو کې د بیلابیل ناروغو خورېدو خطر ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د اقتصادي راهداري پر ضد مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ به په هر قیمت دغه منصوبه سرته رسوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیست. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د ISPR کم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کوم ده د دې جوړول لپاره FWU یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیر ورځ چې کله جنرل راحیل شریف سره کوم بریفینګ ورکړل کې دونو په دغه محل کم سړکونو حواله سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجوه چې کوم هغه هم په دغه محل موجود وو. جنرل راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبه FWO چې کوم دي هغه په پنځه ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او ISPR دا وایي چې په اته سوه او اویا کیلومتره کې قریبا پنځه سوه او دوه کیلومتره سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به دې سره تړل کیږي.
د مشال ریډیو خبریال احمد الله او بلخوا د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او وی خدبی ټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بلدون پر ضد ولسی غونډه شوې ده چې په دغه ولسی غونډه کې د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استادو قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم ګډون وکړ. په دغه د غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم محسود سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبری کړی دی. راځي چې وایو
جوب تو خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغه په لړ کې راغلی یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او کڅوک په دې خوشفهمی کې وی چې په 28 مئی نواز شریف چې آل پارٹیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خل د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکا چا سره نه کړل کسونه چې نواز شریف کړی دا. د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حوالہ سره نقشه ده په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته،
مشرقي د بردار روټ لپاره شته. د ابه درته وایو د کوریډور چې کم بجټ ته 3,600 په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو آنا نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغسې ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي ژوب کوم تاسو وکړه، نورې به دا ستاسو پلان څه کوئ، څه به کوئ تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې موږ کو، بیا واپس ځو پېښور کې، بیا سیمینار کوو. نو بیا هماغه نمونه د وکیلانو سره ملاوېدل، یونیورسټو ته تلل، اکیډمیا ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټولې ورځې چې کوم هلته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي وو، هغوی هم تم تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې که کوریډور موږ له راغی خو زده پښتنو قسمت به بدل شي. که ران نه پښتون صرف ډرایور کېدی شي، اردلی کېدی شي، چوکیدار کېدی شي، د بوټ پالشی کېدی شي، د ټوپک مار کېدی شي، نو د پښتنو څه مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب، تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی، دا که زموږ رودونکو ته وایي چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوي، فشار په چا باندې تاسو اچوي؟
موږ تھنک ټینک هم یو پریشر ګروپ هم یو. تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي، لیکاتو کی پریشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره هلا ظلم کوي. مثلاً دلته چې موږ رالو نو پریشر ګروپ دې ته نه وایي چې کنی بل سړی دباو کو، بل دې ته وایي چې ماحول جوړ کا، خلق کانے کا، چې خلق کانے کې سیاسي ډلې غوړا کانے کا، په دلیل یې پړ کا، په ثبوت یې پړ کا، بیا مظاهرې وکا، پورمن مظاهرې وکا، سیمینارونه وکا، هړتال خو به ډېر وروستو خبره ده. نو دا د پریشر ګروپ په تور باندې دا نمونه موږ خپل کردار لوبو.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د انصاف یوې نړیوال ادارې ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانی او پاسداری په اړه 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د 102 هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداری کې په 98 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي، خو بیا په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو پر ځای د اف سی آر قانون لاندې فیصلې کیږي. تفصیل لګل ایاز ناور.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومي نړیوال ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې خودلې. په دې رپورت کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقوقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانی نقطې شامل دي. په رپورت کې ویل شوی چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانی خبره وي نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایف فورم مشر اجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. د زیات کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوق کم چپټر دی، د سیکشن آرټیکل 8 فورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی، هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي، هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق د پاره پکاره چې اداره وي او دا هغه ادارې نه سړي فرض کړه چې د حق خلاف ورزي شي یا چا نه وترول شي، نو پکار چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د خپل حق پښتنو کې تپوس کی. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سره وجود نشته. مثلا تا حق واغسته شو وترول شي، ته های کورټ ته نشي تللی، سپریم کورٹ هم ستې ده کدا وی دغه اختیار نشته.
شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی، خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلی سیمو په اړه متضاد شکونه شامل دي، نو څنګه ممکن ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره ده دا چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ د سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار التا ورغزیدل نه دي. نو دا خو التا حکم د فاټا کې حکم د رول اف لا خبره کوو، په دې معنی بالکل خبره نشي کېدلی.
بلخوا د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبینل جوړ کړی دی، خو د بشري حقوقو کارکونکو شیر محمد د فاټا ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه کې چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہده چې هغه له سو پورته یې په دغه منصب باندې هغه کېلی، هغه یو احسان کوي. نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې ورسره کړی وي داغه د ورځې خلاف فیصله غو نشي کولای. نو دغه فاټا ټریبیونل جری دا خو ته شسی هغه سترګو مده چې باندې پټای لګولو خبره ده، او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله دا غیر اساس نشي راغسته چې هغه مده چې خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نور برخو په شان په قبایلی سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقوق ورکړي.
او هم د فاټا په اړه راځي یو بل رپورت ته. د پاکستان قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو منتخب نمائندگان وای موجوده وخت کې د فاټا هیڅ حیثیت نشته او په دغه وجه د سیمه د ترکی په لحاظ نور ملک نه ورستو پاتې ده. دوی وای قبایلی سیمو ته د صوبې درجه ورکړل شي او یاد د خیبر پختونخوا کې شامل کړای شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د قومي اسمبلی ممبرانو وینا وا دوی په هر قسمه قانون سازي کې برخه اخلي خو د هغه باوجود د خپل خلکو او سیمو لپاره څه نشي کولای ځکه چې موجوده وخت کې د قبایلی سیمې آئینی حیثیت مبهم دی. د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وینا وا
څنګه زمونږ د صوبایي یا د صوبا یا د صوبې کې په خبر پښتونخوا کې په دې باندې موږ سپیکر سره میټینګ هم شوې ده. په دې باندې زمونږ
همداراز د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای
پاتہ کونسل کا چیرته مشترک لای شي نو دغه څومره سنټران دي او ایم ان ګان دي په دې باندې مشتمل یو کونسل وی د دې کونسل نشو د ګانا د دوی خپل مشر وته شي او دا د فاتہ مسائل د انده د پر د فاتہ د پر پالیسی جوړول د ترګتی کارونو
د ذکر دا چې موجوده وخت کې د پاکستان پارلیمان کې 19 غړي د قبایلو نمائندګي کوي چې پکې 8 سېنټران او 11 د قومي اسمبلی غړي دي او دوی وخت په وخت د فاټا په حیثیت خبره راپورته کړي خو تر دې د ماده د غلړ کې څه عملی اقدامات نه دي شوي. دا د هم یادوي چې د لړ کې څه قسمه قانون سازي کیږي نو د لبا د ایوان دوه تهایی اکثریت په کار وي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تمدا د رواني میاشتې په پای کې د افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم دور پیل شي. دا چې په دغه خبرو کې به د طالبانو د ټولو ډلو نمائندګي شامل وي او آیا دغه به په سیمه کې امن او سوله پر ځای کړي که څنګه، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو په روانه اونۍ کې په چین کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د دغه خبرو دویم پړاو یو مهم پرمختګ ګڼي. ځینې څېړونکي وایي چې په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو پر وتلو، د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کولو او هغه طالب مشرانو په خوشي کولو خبرې کیږي چې په افغانستان او یا د نورو هیوادونو لکه د پاکستان په جیلونو کې قید دي. خبریال او سیرونکي سمی یوسفزی بیا وایي د سولې د خبرو پیلېدل یو ښه عمل دی خو د طالبانو د قطر ډله او د کوټي شورا د خبرو پر روان عمل ځینې اختلافات لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې جنگ بندي رامنځته کړي یا اقلا یو هفته د پاره یا لس ورځو د پاره یا وی میاشت د پاره علامتي جنگ بندي رامنځته کړي. زما په خیال داسې نه بریږي چې د حد پورې د دوی مخکې ولاړ شي او بل طرف ته چې ګورو د قطر غلی لا تر اوسه پورې تیار نه دي. زمونږ چې کوم زراعي دي هغوی هم یو څه خپل تحفظات او ملاحظات لري او تر اوسه پورې د کوټي د شورا د مشر اختر واواز منصور او د طالبانو د کټه د دفتر مشر طیب آغا ترمنځ یو څه اختلافات موجود دي خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
بلخوا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې مشر نصر الله ستانکزی وایي دا یو ښه پیل دی خو باید پاکستان دا وار لزلنه په سیمه کې د سولې لپاره کار وکړي.
دغه خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو د خبرو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
د نوړاندې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ لیدل وشول چې دواړه غاړې پر دې سلا شوې وې چې دوی به د روانې میاشتې په پای کې له یو بل سره بیا ویني. بلخوا امریکا هم د خبرو ستاینه کړې او دای د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره یو مهم ګام ګرځولی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې په پاکستان له 19 پروګرام د باختر ستوري حملرو اوریدلې مهیروي د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لومړی لړن خبرونه د ګل ایاس ناورو.
په پاکستان کې د پرشکار روانو بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمېره شاوخوا 200 ډکو ته رسېدلې ده. په چترال کې موجود د مشال لاډو خبریال وای پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړي موندل شوې دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمېره له 200 پورته شوې ده. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال رای شریف وای چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوز په هر قیمت د منسوبې سرته رسولو ته ژمن دی. نوموړي دا خبره پرون د خالی پورس د بلوچستان د پنجګور سیمې د دورې پر مهال وکړه. د افغان حکومت استازي وای د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وای په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وای چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي چې په کندوز کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 13 وسلوال وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیان بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړی. ایران د بارونو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې به د ایران او د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي توافقې په اړه خبرې کړي وشي او د امریکا د بارونو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سیړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته جواب ورکړي.
او اوس هم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د اردو جبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوې مذاکرات یو خګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخیره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه واه، خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی. دا راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکل ځاندره کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دی، بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دسته این ورګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی، کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو د پاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ادریدو او ډیر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونو مخ ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان په سیر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسلوالې ډلې لخوا ځپل شوې دي او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي، خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کوم چې یو لویا کامیابی ده. اداری اخیره کلی کی بل طرف تا پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی د پاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي، نو دې سیمینه هم د پولیو رنس ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری اجانس له ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنی ایجیا او منځنی ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحه میرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری اجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټومي پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده کوي. خواته د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دي. نو بل خوای یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړی ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دي چې منځنی ایشیا او منځنی ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپله برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپی د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستانه پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د 3 حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په حقله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. رسپانلی کی په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د مولا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. رسپانلی کی لته مې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کیدونکو پړاو لپاره کابل تیاری خودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک او د امریکایي کونسلګری په انتظام د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د فوټوګرافرانو لپاره د عکسونو د سیالۍ یو ننداره جوړه شوې وه چې پکې د ښځو په مسلو د هغوی د حقونو او یا هم د هغوی د اختیار کولو په اړه اخیستي شوي عکسونه د سیالۍ لپاره د غلطي ښودل شوي وو او په دې کې د 1400 تصویرونو انتخاب شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه زلان یوسف زیرا کوي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو ستونزې او د هغوی حقونه په ډاګه کولو باندې د کار کوونکو فوټوګرافرانو د انځورونو نندارې او سیالۍ په موقع د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د بلو وینز په نوم د غیر سرکاري ادارې غړي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل
زموږ په اخبارونو کې د ښځو سره د ښځو د مسلو سره ریلیټډ تصویرونه ډېر کمې چې پای کې دا او کوي چې زموږ ښځې چې دي کنه هغه څومره امپاور دي یا هغوی ته په امپاورمنټ کې کومې مسلې دي او کم چې فوټوګرافران دي هغوی هم پوهه غواړي چې اصل کې وومن امپاورمنټ یا د وومن امپاورمنټ ایشوز چې دي هغه کیپچر کول د کم اینګل نه په کومه طریقه باندې په کومه علاقه باندې یا زموږ کومې ښځو ته مسلې دي.
د پیښور سینیئر فوټوګرافر مجید ګورایا وویل چې د ښځو ستونزې په خپله ښځې فوټوګرافرانې په ښه توګه مطرح کولی شي، خو له بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې یوه هم رسمي ښځه فوټوګرافره نشته.
فیملی چې کوم دی هغه خپل لورین نه پرېږدي چې هغه کیمرا غاړې ته چې فیلډ ته لاړ شي. دلته پنجاب کې شته، دلته دونه فی الحال دغه نه دی.
د پاکستانی ټی وی چینل دنیا نیوز د پیښور څنګه مشر صفی الله جان وای چې فوټوګرافری د رسنیو ډیره مهمه څنګه ده، خو د پاکستان پر رسنیو کې د فوټوګرافرانو تربیت ته پام نه ورکول کیږي.
خالی د کلیک کونو سره نه فریمینګ دی او فریمینګ د کوم یو ایشو باندې تکرار وي څنګه کوي، نو دا په ټوله هغه ایشو دي چې موږ چې اول فوټوګرافر د خپل په کار باندې هغه ایجوکیشن او شیدې رسنسایزیشن او شیدې د ایشو مبارک
د انزورونو په سیالۍ کې د ظفر ګورایا په نوم د یو فوټوګرافر انزور ته اولنۍ جایزه ورکړې شوه چې په دغه انزور کې یو ښځه په خپل دوکان کې اخستونکو ته په سودا ورکولو خودلې شوې وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوریدونکو، اوس هم د مشال ریډیو 19 کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري ترازو د دې پروګرام جوړونکو ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د ډاکټر راجولي شاه خټک په مړینه د ننګرهار میشتو پرهنګیانو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د شاعر او نقاد مصطفی سالک سره د ادبي تنقید په اړه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د بخ جمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل ته غوږ شو. نومړي ریپورت ترازو. ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک د پښتو ادب داسي او سرلارې لیکوالو چې د خپل درش پېته کلن ژوند په اوږدو کې د پښتو ادب په ډګر کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي اثر چاپ کړي او خپاره کړي وو. نوموړی د تیری دوشنبې په ورځ عمر چې مړینې لروبر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړل. ننګرهار میشتې لیکوال او ادیبان چې د نوموړي له آثارو څخه یې زده کړې کړي دي، مړینې یې غمجن کړي او د پښتو ادب لپاره یې نه جبرانېدونکي ضایع ګڼي. نور حال په رپورت کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره له دې چې دی یو محقق و، د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعر یې ډیره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول خوله هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب مطالعه کړی و، او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ په پېښور کې غونډې دی لرلې د جوړی شاه خټک په دی غونډه کې مشر کوله کوم په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډه لري لرلې جوړی شاه خټک په دی غونډه کوربته کو لاته دا و چې دای په دی دوړو غاړو کې ډېر شوارې مطالعه لرون کوي همې زمو پنځه ستوري لوسي و همې زمو کلاسیک دوره لوسي و همې زمو لرغونی دوره لوسي
په کابل کې د تعلیم او تربیه پونتون د پښتو څنګه یو استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو پښمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادب نورو ژبو ته ژباړلې وو.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک هم راځي او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټي په توګه وپېژندل ځکه چې دلته دې په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه خندا سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستر ځای و.
ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استادۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې یې په پښتو انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي. زیادولو وړ ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2008 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی وو. ارواښاد راجولی شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی وو او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو کله یو پلوه په دی وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی دا په اوسني عصر کې څومره موثر ثابتېدای شي په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولې چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید لپاره کوم کار شوی دی کوم ژباړې قلندر صاحب کومه ژباړه کړې سلیم راس کوم تنقیدي کرښې لیکلي او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروري دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروري ده. اوس سا خو بیخي ټول ژوند شو ټول ارزښت دی نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هټسن د یو باب ترجمه کړې ده په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده او دا سبریخینه چې دا د ګواکې ترجمه لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپل لیکلی دغه سه د سحر یوسفزی کتاب او رسا صاحب د تنقید پاړی او کتاب لیکلی دی دغه سه تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدی کرخی لیکلی دی نو دغه ټولو په خپل خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمن دی او د ادب دپاره ضروری دی
تاسو هغه کړی کار ضروری وګڼو یعنی په کارو چې داسې کار شوی و یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده په تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې
نو عابد صاحب دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي د کره کتنې یا نقد په اړه باندې نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي نو شاګردانو هغلته لوستي وي نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ام ای کوي ماستري کوي هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ دي سره او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي نو خبرو ته پام وراړی نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي او دغه نقد چې دی نورې اغیزې هم کړي دي مثلا هغوی مجلسي نقد لري مجلسي نقد په دې معنی باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې په مقالو باندې په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي نو دغه د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی د تنقید په اړه غږیږو پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی هغه دغه مجلسي تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګه د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلې ورسېدې دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي نه د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران ادیبان نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي
افغانستان کې هم سولسی جوړان دي د تنقید د پاره کار کیدو مثلا روحي صاحب دلته تنقید پاړه باندې کتابونه ولیکل الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې کوم کار د تنقید د پاره شوی دی هغه وخت یغې سمرو او وسی هغه څنګه ارزوي
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوې دي او دا په کوم وخت کې شوې دي په دغه وخت کې شوې دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب او الهام صاحب چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوست بیرته راغلو نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې او نقد یې وکړ او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو یې افغانان د نقد سره د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کلې خبرې وي افغانان یې د هغې سره آشنا کول او نقد یې پې باندې کول خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی او که په خپل ژوند دي کې پې باندې دا پکې وي چې کله کله یوه زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې ادیبانو باندې نقد وشي خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو د هغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه یې پاتې شوي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ځوان شاعر برجمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل
لشوند نوال بنو او لرو سارا نوا زما ګل لا خپل بخت والا یار نوا ستا په تند کې بم خپل سیر او کتلا په کوم ورځ چې بل ما سره هندار نوا زما گلا لا خپل بخت والا یار نوا ز چتر تا پور درد لم رقیب نہ لیدما پد غلا رک بلا خوبیدار نوا زما گلا لا خپل بخت والا یار نوا یو پا قبرنو کی راغلی تر دی زایا پوری درویش دا زلد و تنزم کا وارا نوا زما گلا لا خپل بخت والا یار نوا لشنڈو نوا لبنو لرخ سارا نوا زما گلا لا خپل بخت والا یار نوا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
شاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط اوسن لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را اوسن لو یارا اوسن لو یارا
ہمت نرا کرے غیرتی رو رہا غیرت نرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دبری کا ماتا بری کا سار کر نشام زبے گٹما زبے گٹما
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را اوسن لو یارا اوسن لو یارا
مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکالو دبو دے ٹال را تا چوٹو آلو لا جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را آؤ سینلو
جهان را بیا ټول غمون دی دې جهان را سترګې دن مر را پا رحم دسان